شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. دا خبرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. په تخنیکي برخه کې شمشاد زادران را سره مرستندوی دی. شی چاري په قطر کې د طالبانو د دفتر ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د خبرو د پیلېدو د ځنډ علت یو لړ تخنیکي ستونزې دي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکو. خبرونه سالی محمد سالی وړاندې کوي.
رمدین کریم چې د ښځینه فوټبالرانو په جنسي ځورونه تورن دی وایي دا ثابتوي چې مجرم نه دی. ننګرهار ولی پاکستان پر ډیورند کرښه په تحرکاتو پارولو تورن کړ. د ناټو مشرانو له روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د قضیې د بې پرې څېړنو غوښتنه وکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پخوانی مشر کرام الدین کریم وایي پر د لګیدلي تورونه سیاسي انګیزه لري. دی چې د افغانستان د فوټبال د ښځینه لوبغاړو په جنسي ځورونه تورن دی او له څو میاشتو په پنجشیر ولایت کې د خلکو له نظره پټ و نن په عام محضر کې راڅرګند سو. ښاغلي کریم ویل دا ثابتول سي چې مجرم نه دی.
زه نه کوم فراری یم نه مجرم او زه ثابتوم چې کوم جرم مې نه دی کړی. زه له دې ځایه د پنجشیر او افغانستان د شریف ملت په وړاندې اعلان کوم چې مجرم نه یم او دا ثابتوم هم.
د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا ورزشی محکمې پر ښاغلی کریم د جنسي ځورونې د تورونو تر لګیدو وروسته دی د ټول عمر لپاره د ورزش له اړوندو فعالیتونو منع کړ. ولسمشر محمد اشرف غنی تیره میاشت د پنجشیر له خلکو د کرام الدین کریم په نیولو کې د همکاري غوښتنه کړې وه، خو تیره اونۍ په پنجشیر کې د ښاغلی کریم د نیولو عملیات به نتیجې پای ته ورسېدل. د ننګرهار چارواکو پاکستان تورن کړی چې د افغانستان په خاوره کې دننه د تاسیساتو د جوړولو په هڅه سره تحرکاتو ته لمن وهي. دا څرګندونې وروسته له هغې کړي چې برای د ننګرهار په مندرې ولسوالۍ کې ډیورند کرښې ته څیرمه د دواړو هیوادونو سرحدي ځواکونه په جګړه کې کښېوتل. د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل نن په یوه ویډیویي پیغام کې دا تحرکات ښکاره تجاوز بله.
دا یو ښکاره تجاوز هغه بین المللي میثاقونو خلاف کړنه وه. موږ یې غندو، اطمینان ورکوو د افغانستان ولس ته چې زموږ سرحدي ځواکونه به د خپلې خاورې څخه د خپل عزت څخه په کلکه باندې دفاع کوي.
پاکستان د دې پېښې په اړه سمدلاسه کومه تبصره نه ده کړې. مخکې د دغسې تحرکاتو پړه پر افغانستان اړولې وه. په بدخشان ولایت کې وی ترافیکی پیښه دوه کسان مړه او شپږ نور ټپیان کړل. د بدخشان د امنیت قومندانې وین ثناءالله روحانی ازادي رادیو ته ویل چې پیښه نن په یفتلی پاین ولسوالۍ کې شوې.
یو سراچه ډوله موټر غوښتل له سورن کلي یو ناروغ د یفتل پایان ولسوالۍ مرکز ته ولېږدوي چې له بده مرغه موټر له لارې اوښتی دی.
په مړو کې یو ماشوم او یوه ښځه شامله ده. د افغانستان پیژندل سوی شاعر عمیرا نګهت دستګیرزاده د ناروغۍ له کبله په هالند کې سا ورکړه. د هغې د کورنۍ غړو او خپلوانو دا خبره تایید کړې ده. شاعر او لیکوال پرویز کاوان نن ازادي رادیو ته ویل چې میرمن دستګیرزاده له څه مودې ناروغه وه.
سالها با درد جانکاهی
سو کله د سختو دردونو په وړاندې مبارزه وکړه او کلونه د ناروغي په بستر حمله لیکلو لاسوانه خست. لیکنه یې وکړه او د افغانستان د شیر په برخه کې ارزښتناک میراث ترې پاتې شو.
همیرا نګهت دستګیرزاده چې د مړینې پر وخت شپېته کلنه ول څو کلونو په سرطان ناروغي اخته و. ناټو له روسیې غوښتي چې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د مسمومیدو د قضیې په څېړنه کې همکاري وکړي. ناټو تړون د کیمیاوي وسلو د مخنیوي لپاره د یو نړیوال سازمان په مشرۍ د بې پرې څېړنو وړاندیز کړی دی. د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ نن په بروکسل کې د دې تړون د سفیرانو تر یوه ځانګړي غونډې وروسته وویل.
وخت نا وخت مو لیدلی چې د اپوزیسیون مشران او د روسیې د رژیم په انتقاد کوونکو حملې شوي یا یې ژوند ګواښل شوی، ځینې یې وژل شوي. دا پر کوم شخص نه بلکې پر دیموکراتیکو حقونو حمله ده. د نړیوال قانون جدي سرغړونه ده چې د نړیوالو ځواب ورته پکار دی.
جرمنی چې د ناوالنی درملنه پکې روانه ده تیره چهارشنبه ویلي و چې په معایناتو کې معلومه سوه چې ښاغلی ناوالنی د نوویچوک په نوم یوې مادې مسموم سوی دی. د ترکمنستان روغتونونه په هغو ناروغانو ډک دی چې د کورونا وایرس نښې لري. حکومت بیا هم ټینګار کوي چې د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي کومه مثبته پیښه په دغه هیواد کې نه ده ثبت شوې. د ازادي راډیو د ترکمنی څانګې خبریال د پلازمینې اشقاباد روغتیایي چارواکو په حواله وایي په تیرو درې اونیو کې وضعیت خراب او د ناروغانو شمیر زیات شوی دی. روغتیایي کارکوونکي شکایت لري چې په دې موده کې د تجرید په مرکزونو کې د کار کولو اجازه نه ده ورکول شوې. دوی ادعا کړې چې په خپلو پیسو د خوندیتوب وسایل رانیولي دي. د ترکمنستان حکومت وایي تروسه د کورونا وایرس کوم مثبت پیښه نه ده ثبت کړې، خو پر دې ادعا باور کول سخت کار دی. او په لندن کې یو څېړنیز مرکز د اسلامي دولت افراطي ډلې یا داعش یو پراخ آنلاین کتابتون موندلی دی. بی بی سي دا خبر د ستراتیژیک ډیالوګ د لندن میشتي انسټیټیوټ په حواله ورکړې ده. د دغه مرکز په وینا په دغه کتابتون کې 93 زیات مواد پراته وو او د میاشتې شاوخوا 10,000 کتونکي لرل. دغه انسټیټیوټ وایي د دغو موادو لرې کول ځکه ګران کار دی چې زیرمه یا ډیټا یې په یوه ځای کې خوندي نه ده. انسټیټیوټ بی بی سي ته ویلي په دغه موادو کې په 9 ژبو د بېلابېلو حملو په اړه اسناد او ویډیوګانې شته چې پر امریکا د سپتمبر د 11 د حملې په اړه معلومات هم پکې راځي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د خبرونه په دوام، له کابل دوحې ته د سولې مرکزي پلاوی سفر ته چمتو شوی، خو تخنیکي ستونزې د خبرو د پیل خنډ شوي. په دې خبرونه کې د خبریال سمی یوسفزي څرګندونې هم لرو.
سبا به نګرادر اخوند او 12 کسه نور ملګري قطر ته ورسید.
شاغله یوسفزی مو د طالبانو د پلاوی دننه له یو شمیر ستونزو هم خبروي. خو د طالبانو د رژیم د وخت یو چارواکی مولوي عبدالحکیم مجاهد هیله مند دی چې ستونزې به هواري شي.
دنیا نور غواړي چې په افغانستان کې سوله رامنځته شي او جګړه پای ته ورسیږي او افغانستان د بین المللي ټولنې یو فعال مثبت غړی وګرځي.
د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخواني مشر کرام الدین کریم څرګندونې لرو چې وایي پر د اخلاقي فساد لګیدلې تورونه له حقیقت لرې دي. ازادي راډیو په منځني سپت 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د بین الافغاني مذاکراتو لپاره قطر ته د افغانستان د پخلاینې د عالي شورا د پلاوي سفر ځنډی دلی دی او د طالبانو ویان سهیل شاهین ویلی دی چې تخنیکي ستونزې د خبرو د خنډ باعث شوي دي. تفصیل له کابل د خان محمد سین پراپور کې.
د افغان حکومت یوې معتبر منبع چې د افغانستان سولې بهیر له نږدې ساري، د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل قطر ته د افغانستان د سولې د مرکچي پلاوي د سفر د ځنډېدو دلیل دا دی چې تر اوسه د طالبانو د مرکچي پلاوي ټول غړي قطر ته نه دي ستانه شوي. دغه حکومتي چارواکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل دغه موضوع لامل شو چې د جمعې تر ورځې پورې قطر ته د افغانستان د مرکچي پلاوي سفر ترسره نه شي. د راپورونو له مخې په پام کې و چې د افغانستان مرکچي پلاوی د سولې د خبرو د پیل لپاره قطر ته لاړ شي. ځینو رسنیو هم ویلي چې د طالبانو د مرکچي پلاوی غړي اوس په پاکستان کې انتظار باسي چې د قطر سفارت ورته ویزې ورکړي. مخکې له دې د افغانستان د پخلاینې عالي شورا ویلي چې افغان حکومت د بین الافغاني خبرو لپاره تیار دی چې مرکچي پلاوی قطر ته ولیږي. یو ورځ مخکې افغان حکومت وویل چې د طالبانو د 15,000 بندیانو د خوشې کېدو لړۍ بشپړه شوې ده. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د ویان په خبره طالبانو هم له خپلې لورې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د بندیانو خوشې کېدل بشپړ کړي دي. دغه بندیان د روان میلادي کال د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې په اساس له زندانونو خوشې شوي دي. د افغان حکومت په خبره په خوشی شوو طالبانو کې ځینې داسې خطرناک کسان هم وو چې یو شمېر پر اعدام محکوم شوي هم وو. مخکې له دې فرانسې او استرالیا د شپږو خطرناکو بندیانو له خوشي کېدو سره مخالفت ښودلی او ویلي وو چې دغو طالب بندیانو په افغانستان کې د فرانسې او استرالیا د اتباعو په وژلو کې لاس درلود. یو افغان چارواکی چې د سولې د بهیر په اړه معلومات لري پرونی ازادۍ راډیو ته ویلي په پام کې د دغه و جنجالي زندانیان له افغانستان نه قطر ته ولیږدول شي او د امریکا تر څارنې لاندې به وي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو مسؤول سهیل شاهین ازادۍ راډیو ته په یو پیام کې لیکلي چې یو څه تخنیکي موضوعګانې پاتې دي چې د هغې د هوارولو وروسته به د مذاکراتو نیټه اعلان شي.
له طالبانو سره په قطر کې د سولې د ابتدایي خبرو پیل د دې لپاره ځنډېدلی دی چې په کابل کې وي باوري سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې له پاکستانه د طالبانو پلاوی دوحې ته نه دی تللی. خبریال سمی یوسفزی چې قطر ته بیا بیا سفرونه کړي دي او د طالبانو له مشرانو سره یې په وروستیو کې هم له نږدې کتلي دي دا خبره تایید کړه چې د طالبانو د سولې د پلاوی یو شمېر کسان لا هم په پاکستان کې دي. تمه وه چې نن په دوحه کې د افغان حکومت او د طالبانو د پلاوي ترمنځ ابتدایي تعارفي غونډه وشي. له ښاغلي یوسفزي څخه مې وپوښتل چې له لویه سره د سولې د خبرو د ځنډېدو علت څه دی؟
خبرو د نه پیل مختلف عوامل دي. یو خو دا ده چې طالبانو چې کوم هیات پاکستان ته تللی و هغه تر اوسه پورې د طالب مشرانو سره پاکستان کې مصروف ده. بل د هیات دوه غړي مولوي قاسم ترکمن او مولوي عبدالحکیم چې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې نومونه نه وو هغوی قطر ته ورسېدل، خو باقي چې کوم نوي کسان ټاکل شوي دي یو خو د هغوی د ملګرو ملتونو په لیست کې نومونه دي، د هغوی اجازه ته منتظر دي. خو داسې ویل کېږي چې دغه مشکل حل شوی ده او سبا به برادر اخوند او دولس کسه نور ملګري قطر ته ورسېږي.
په قطر کې طالبانو ته یوې نږدې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دوی یوازې دوه کسان د اسنادو ستونزې لري، یو نور محمد صاحب چې د دوی د رژیم په وخت د سترې محکمې مشر و او بل مولوي عبدالکبیر چې د وزیرانو د شورا مرستیال و. او تاسو دې ته اشاره وکړه چې د طالبانو کوم پلاوی چې اسلام آباد ته تللی و هغه لا هم په پاکستان کې دی. نور کوم کسان دي چې تاسو معلومات لري چې د هغوی هم د اسنادو مشکل شته؟
نور مولوی ملا شیرین اخوان چې طالبانو یو نظامی مشر ده هغه یو مهم مشر ده، بل یو مولوی فرید په نوم باندې یو بل کس ده. از ما معلومات دي چې مولوی صاحب کوم جدي مشکل نه لري، خو هغه فکر کوم خپل شخصي عذر لري. او ملا عبدالکبیر په اړه باندې هم ویل کېږي چې هغه هم شخصي مشکلات لري، له هغه له وجې نه یا صحت اجازه نه ورکوي چې سفر وکړي. خو فکر کوم چې د مولوی کبیر مشکل ممکن حل شوی وي. فکر کوم چې یو شمیر مسائل پېښ شوي دي، مثلا د ملا عباس ستانکزي د مشرتوب مسله، او آیا ملا عباس ستانکزي وایي چې د طالبان مذاکراتي ټیم نور د قطر سیاسي دفتر ته جواب ورکوونکی نه ده، یا مستقیم به د ملا هبت الله خوان دفتر ته راپور ورکوي. نو غواړي چې دغه یو مشکل چې طالبانو منځ کې رامنځته شوی ده چې آیا دغه د طالبان مذاکراتي ټیم نور د طالبان د سیاسي ټیم له واکه وتلی ده. په دغه اړه باندې هم دوی د طالبانو مشرانو ملا یعقوب او سراج حقانی سره په کوټه او اسلام آباد کې کتل کړي دي، تر څو د واک یو څه د واک د اختیار چې کوم یو مشکل رامنځته شوی ده هغه حل کړي.
یوسف صاحب، تاسو د نور محمد صاحب ته اشاره وکړه. د طالبانو سرچینو په خوا ازادي رډو ته ویلي و چې د دوی په دغه شل کسیز پلاوي کې یو له ډیرو مهمو کسانو د دې له خطر چې د محاکمو مشر دی مولوي صاحب دی. نو که چېرته دغسې یو مهم کس د دوی په هیئت کې نه وي او بل لور ته د دوی د هیئت د مشر په سر هم اختلافات او داسې اوازې وي چې دوی سره جوړ نه دي، نو که داسې وي فکر نه کوي چې کېدی شي چې دا مذاکرات وځنډېږي؟
نه، زه فکر نه کوم چې مولوی صاحب دې دا وخت دومره کوم فعاله ونډه ولري یا د طالبانو کې کوم ډېر مهم جنګي یا نظامي شخصیت وي په اوس وخت کې. البته دا وخت د طالبانو قاضی القضات هم شیخ عبدالحکیم صاحب ده چې هغه له پخوا قطر ته رسېدلی ده. نو فکر کوم چې طالبان دغه اشخاص کې رد و بدل کوم ډېر طالبانو په هغه کړنو په پالیسي باندې به ډېر کوم اثر ونه لري.
حتی که د دوی د هیئت مشر هم تبدیل شي تاثیر به ونه لري؟
زه فکر نه کوم چې اوس وخت کې د هیئت مشر تبدیل شي، ځکه چې عباس ستانکزي یعنی د طالبانو یو له هغه مشهور مرکچو نو ده چې د امریکا سره تل مذاکرات کړي دي، سیاسي دفتر د مذاکراتي ټیم غړی وو. فکر کوم چې هغه د ډېر وخت لپاره د صحنې نه د باندې وو. د فبروري د 9 نو وروسته هغه دوبۍ کې وو او بیا په هیڅ میټینګ کې نه اورېدل شوی. او فکر کوم بلاخره کله چې د مذاکراتي ټیم د مشرتوب په اړه باندې طالبانو مشورې پیل کړې، یو څه مشکلات رامنځته کړو، خو ملا هیبت الله خوند مداخله وکړه او دغه بشري ملا عباس ستانکزي ته ورپه غاړه کړله.
له ښاغلي یوسفزي په مننې د افغانستان د سولې دالي شورا غړی مولوي عبدالحکیم مجاهد د سولې د خبرو تخنیکي ستونزې جدي نه ګڼي. ښاغلي مجاهد وایي
د بین الافغاني مذاکراتو په وړاندې باندې چې کوم عمده خندونه و هغه ټول لرې سوي دي، اوس په افغانانو پورې اړه لري چې واړه واړه مشکلاتو ته نظر ونه کوي هغه د بین الافغانی مذاکرات یا په افغانستان کې د سیاسي حل په وړاندې باندې هغه خنډ ونه ګرځي، نو زما په عقیده باندې دومره غټ خنډونه به موجود نه وي، صرف ټیکنیکل مشکلات به وي، تخنیکي مشکلات به وي، هغه به انشاءالله تعالی په یو دوه ورځو کې حل شي، نور به افغانان د مذاکراتو میز ته لاړ شي.
تاسو د دې له خاطره چې له طالبانو سره هم له نږدې پیژنئ، د دوی د رژیم په وخت کې تاسو کار ورسره کړی دی، څه توقع لري چې دغه مذاکرات به څومره اوږده سي که چېرته پیل شول؟ ځکه چې له امریکایي لوري سره د طالبانو خبرو ډېر وخت ونیو.
شبر سمترم دا ټول د دواړو خواو یا د ټولو خواو په سیاسي بلوغ پورې اړه لري چې څومره یې پر څلوېښتو کلونو کې د افغانستان د مختلفو کړکیچونو بحرانونو څخه زده کړي دي، نو که یې لږ څه په حافظه کې د پخوا درسونو نه یو څه پاته وي، نو اوس د دې فرصت را رسېدلی دی چې په لنډ وخت کې ټولې خواوې د افغانستان مشکل د افغانستان د اولیا منافیو په چوکاټ کې دننه حل کړي. په دې ځای کې به بې ځای نه وي چې زه د بین المللي ټولنې نه زیاته مننه کوم چې تر اوسه له افغانستان سره پاتې شوي دي، که د بین المللي ټولنې ملاتړ او فشارونه نه وای، موږ به متاسفانه د تاریخ په اوږدو کې ثابته کړې ده چې افغانستان افغانان د دې ظرفیت نه لري چې خپل مشکلات په خپله باندې حل کړي. نو بناً د افغانستان حکومت، طالبان او بین المللي ټولنه په ډیره زیات توجه باندې کار کوي تر څو چې په اسانۍ باندې وکړ چې د افغانستان د یو داسې سیاسي حل په لور باندې لاړ شي چې په نتیجه کې تلپاتې سوله رامنځته شي.
مجاهد صاحب، تاسو بین المللي ټولنه یاد کړه، اوس چې افغانان په خپلو کې خبرې کوي غالبا تر شا به نور هیوادونه نه وي او کوي په مذاکراتو د میز په سر باندې بنوي، فکر کوي چې وروسته له نږدې شلو کلونو جګړو او یا تاریخي مخکې جګړو وروسته به افغانان په یو بل باندې اعتماد وکړي او د سولې موافقه به وکړي؟
دا د بې اعتمادۍ فضا د تل لپاره په افغانانو باندې خپروي. د هغه وجه هم دا ده چې د هغوی سیاسي نبوغ دومره نه وي چې د خپلو ذاتي مشکلاتو په ځای باندې د افغانستان د ملت مشکلات په نظر کې ولري او د ملت اولیا منافع په نظر کې ولري. دا اوس هم زه درته وایم چې که پر دې شاته د بین المللي ټولنې فشارونه نه وای، موږ به دغه د 15,000 بندیانو یا 16,000 بندیانو د خوشې کېدلو مشکل نه وای حل کړی. نو اوس هم داسې معلومیږي چې دنیا نوره غواړي چې په افغانستان کې سوله رامنځته شي، جګړه پای ته ورسېږي او افغانستان بین
المللی ټولنې یو فعال مثبت غړی وګرځي. عبدالحکیم مجاهد، د افغانستان د سولې د عالی شورا د بورډ غړی.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلی، لیدلی او لوستلی سي. ازادي رادیو ټکی کام.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون پخوانی مشر کرام الدین کریم وایي پرده لګیدلې تورونه سیاسي انګیزه لري. دی چې د افغانستان د فوټبال د ښځینه لوبغاړو په جنسي ځورونه تورن دی او له څو میاشتو راهیسې په پنجشیر ولایت کې د خلکو له نظره پټ دی، نن په عام محضر کې راڅرګند شو. عصمت ساروان راپور لري.
د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پخوانی رئیس کرام الدین کریم چې په جنسي تیریو تورن دی وایي چې په مشهور ډول محاکمې ته حاضر دی. د خبر نن په پنشیر کې وی غونډې ته وکړه، خو ویل چې لوی څاران ولې ته په کابل کې ځان نه سپاري بلکې وی به طرفه محکمې ته چمتو دی.
زه نه کوم فراری یم نه مجرم، او زه ثابتوم چې کوم جرم نه دی کړی. زه له دې ځایه د پنشیر او افغانستان د شریف ملت په وړاندې اعلان کوم چې مجرم نه یم او دا ثابتوم هم.
شاوخوا دوی اونۍ وړاندې امنیتي ځواکونو د ده د نیولو هڅه وکړه، خو د سیمې د اوسیدونکو د مخالفت له کبله دا هڅه ناکامه شوه. د فوټبال د نړیوال فدراسیون اخلاقي کمیټې د تیر کال په جون میاشت کې پر کرام الدین کریم تور پورې کړ چې په فرانسه کې د نړیوال جام سیالیو په مهال د افغان فوټبال ښځینه لوبغاړې په جنسي توګه ځورولې دي. د جولای په 14مه د جنسي تیری او له خپل مقامه د ناوړه استفادې په خاطر د بندیز لری کېدو لپاره د کرام الدین کریم د استیناف غوښتنه رد شوه. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا د 2019 په جون کې د تل لپاره د فوټبال په فدراسیون کې له دندې محروم کړ او نږدې $1 میلیون یې جریمه کړ. خو کرام الدین کریم له هماغه وخته په پنشیر کې پټ دی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ سبا 12/18 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولای شي. یو یادونه وکړم چې د دې خبرونې په وروستیو کې د عادت له مخې چې اس ام اسونه لولو نن اس ام اسونه نشو لوستلی، یوه تخنیکي ستونزه رامنځته شوې ده، نو اس ام اس مرالی شي. په روزګان کې له دارالمعلمین څخه فارغ محصلین د ډیپلوم غوښتنه کوي. دوی وایي څلور کاله کېږي چې فارغ شوي خو تر اوسه پورې د فراغت سندونه نه دي ترلاسه کړي. له ترین کوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
زه اوس دلته په ښار کې د څلور کاله کېږي دلته په ښار کې رېړۍ چلوم، یعنې دلته په سړکو باندې د پلار د لاسي رېړۍ دا چلوم.
25 کلن نثار احمد نږدې 14 کاله د ښه ژوند په هیله زده کړې کړي، خو لا هم د ده په وینا د ښه ژوند څښتن سوی نه دی او اوس په ترینکوټ ښار کې لاسي کراچۍ چلوي او سبزي پلوري. نثار احمد ازادي راډیو ته وویل چې څلور کاله وړاندې د ترینکوټ له دارالمعلمین څخه فارغ شوی، خو د تحصیلي ډیپلوم د نه ترلاسه کولو له امله یې مهمې کاري زمینې هم له لاسه ورکړې دي.
ښه وظیفو ته ورغلی من چا هم ورکړې دي، خو هغو زه په دې پوهېدلم چې زه به دې ته بریالی کېږم، خو کله چې به زه ورغلم هلته به هغو ماته وویل چې ته ډیپلوم نه لرې، بېرته به دغه څه د ادارې څخه همداسې ناهیلي راوتلم.
نثار احمد وایي د دولت له لورې دوی ته د ډیپلوم نه ورکړي او بېکاري یې اوس پلار هم ناهیلي کړي. خو دا یوازې نثار احمد نه دي چې له زده کړو سره یې سند نه دي ترلاسه کړي، بلکې سلګونه نور کسان هم شته چې نه یوازې ډیپلوم یې نه دي ترلاسه کړي، بلکې د دارالمعلمین له لوري ورڅخه د یاد ډیپلوم د جوړولو په موخه نغدي پیسې هم اخیستل سوي دي. د یادو کسانو له ډلې یو هم محمد سلیم پسرلی دی.
څلور کاله کېږي چې فارغ شوی یم، یو کال چې کله ورغلم دوی راڅخه پیسې راڅخه واخیستلې چې موږ سړی لیږو، موږ تاسو ته اسناد درته راوړو، خو بیا هم موږ ته اسناد نه دي راکول سوي. دوم کال بیا مراجعه ورته وکړله، دوی وایي دا پیسې نه دي، بس نورې پیسې باید تاسو راته راکړي. حال دا چې ما هم درلودې نه، د بل څخه مې پور کړې دي، ورته وار مې کړلې، خو بیا هم موږ ته هغه اسناد نه دي راکړي. غوښتنه مو دا ده چې فقط موږ ته دغه ډیپلومونه راکړي.
د مسولینو د معلوماتو له مخې د وروزګان ولایت د دارالمعلمینو له پیل څخه تر دا مهاله 900 کسان فارغ شوي او اوس مهال په مرکز د ولسوالۍ کې تر 200 زیات کسان ښځینه او نارینه په زده کړو بوخت دي. یا د ادارې مشر روشان هم د ډیپلومونو د ځنډ مسله تاییدوي، خو لامل یې په مرکزي اداره کې د ډیپلومونو نشتون یادوي.
دغه شی به تری مراحل کې دغه شهادتنامې وروسته تر هغه بیا دلته راوي، بیا به موږ دلته تی مراحل بیا وروسته د وجې تریمزاته دي. نو دغه مسایل چې تی مراحل کې وروسته تر هغه بیا موږ شاګردان ورکړو، اما هغه چې په تېر وخت و هغه مشکل د همدې څه و چې په وزارت کې نه و. موږ خپل پیشنهادونه څو ځله وزارت ته کړي دي، خو دا چاته نه و. نو
روشان دا هم تایید کړی چې د دغه ولایت د ولسوالیو امیرینو تیر کلونه د محصلینو څخه پیسې اخیستي، خو وایي دوی اوس مخه نیولې ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د هیواد په مرکز او یو شمېر نورو ولایتونو کې د پوهنتونونو فارغینو شکایت کړی و چې دوی ته تحصیلي ډیپلومونه پر خپل وخت نه ورکول کېږي.
امیرستان ولایت وامل صالحنا قاری محمد مدنی تاسو سره په تماس کې ما په مشمانو باندې د کورونا د احتمال دا هم ډېر بعید خبره ده او دومره جدي او اندېښنه خبره نه ده. نو زما په نظر باندې نو مرکزي حکومت او خصوصا معارف وزارت چارواکي باید دغه د اووم فلمه تر لسمه پورې چې دا کم نفونه شاګردانو ته اجازه نه ورکړل شي تر اوسه پورې، باید هغوی ته هم اجازه ورکړل شي تر څو د هغوی دغه کال او تعلیمي کال چې دی هغه ضایع نه شي.
زه محمد نسیم د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ نه. دلته د ارغنداب ولسوالۍ کې مازدیگر پا شپک بجه سلیپنان کار پریدی سار پر شپک بجو پوری نو داغا سنزو داغا مشکل دا داغو تا خلق تا جسم از ایمت کر کردی نو دا حالوان مسئل و چرواک سنی داغوشتن دا سی داغا سنزو تا باید جیدی تا منارن اوکی
مرزا محمد مریم د هلمند ولایت د نادلی ولسوالۍ د اجمالنګ کاکا د کلی څخه موږ دلته په سیمه کې مکتب نه لرو موږ عریضه کړې پلان مې جوړ کړی پلان شوګر کې پراتی دي موږ درې ساري څخه د هیله او ارزو لرو دا غل موږ اسنادونه کابل ته واسي چې موږ د پاره منظوري راکړي چې څنګه په سیمه کې لږ څه ستا خو غل موږ ته ګوښه درسېږي موږ نه ورته کېږي
زه ایمن ولایت څخه نومه د خبره کوم کوم چلابونه چې په پروان کې شوي دي د بېوزلو خلکو سره دې مرسته وکړي که خانان خلک دي تجارتان دي ټول هغه خلکو ته چې مرسته د دغه بېوزلو خلکو سره دې وکړي
ستاسې پیغام ستاسې نظر
د ناتو مشرانو د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی نوالنی د مسمومیت په خاطر له ماسکو څخه د همکاري غوښتنه وکړه. روانه اونۍ په جرمني کې له یوې لابراتواري ازموینې وروسته برلین وویل چې نوالنی پر یو ډول زهرجنو موادو مسموم شوی دی. عصمت څاروان راپور لري.
ناتو له روسیې وغوښتل چې د اپوزیسیون د مشر الکسی نوالنی د مسمومیدو د قضیې په څېړنه کې همکاري وکوي. ناتو تړون د کیمیاوي وسلو د مخنیوي لپاره د یو نړیوال سازمان په مشرۍ د بې پرې څېړنو وړاندیز کړی دی. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ نن په بروکسل کې د دې تړون د سفیرانو تر یوې ځانګړې غونډې وروسته وویل ځینې جدي پوښتنې شته چې روسیه یې باید ځواب ووایي. جرمنی چې د نوالنی درملنه پکې روانه ده تیر چهارشنبه ویلی وو په ماینو کې څرګنده شو چې الکسی نوالنی د نوو چوک په نوم په زهرجنو موادو مسموم شوی دی. دا مواد د پخوانی شوروي اتحاد په محل جوړیدل. څلور څلوېښت کلن نوالنی د اګست په شلمه نیټه له سایبیریا څخه مسکو ته په الوتکه کې ناروغ شو او له کبله الوتکه په نیمایي لاره کې په اومسک کې ناستو ته اړیستل شوه. د مخکې تر دې چې جرمني ته یوړل شي په اومس کې دوی ورځې تیرې کړې. د روغتیایي حالت نازک دی او اوس د جرمني د برلین په یوه روغتون کې د عاجلې څارنې په خونه کې تر تداوی لاندې دی. ډاکټرانو دی د کوما په حالت کې ساتلی دی. وروسته له دې چې د جرمني صدري اعظم انګیلا مرکل دا قضیه د مسمومیت په وسیله د قتل قصدي هڅه وبلله دغه هیواد په ناټو او اروپایي اتحادیه کې د خپلو متحدانو له لوري د روسیې پر ضد د ګډ عکس العمل هڅه کوي. اروپایي اتحادیه په روسیې باندې پر احتمالي بندیزونو غور کوي. د اروپایي اتحادیه له لوري د دې اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل پرون په یو بیان کې پر نوالنی د مرګونی حمله هڅه وغندله او له مسکوې د دې جنایت په اړه د بشپړو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. بوریل ویلي اروپایي اتحادیه د ګډ نړیوال غبرګون غوښتنه کوي او دا خپل حق ګڼي چې مناسب اقدامات وکوي. دا هم ویلي چې پر جرم سترګې پټول به ونه زغمل شي. روسیې د نوالنی په قضیه کې لاس لرل رد کړی دي. د ولسمشر پوتین ویندوی دیمیتری پیسکوف پرون وویل په جرمنی او اروپایي اتحادیه کې ل خپلو شریکو هیوادونو غواړي د قضاوت په کولو کې له بیړي کاروان اخلي. په همدې حال کې د امریکا د کانګرس غړیو د ولسمشر ترامپ له حکومت غوښتنه کړې چې د دې مسالې په خاطر پر روسیې هغه بندیزونه ولګوي چې کانګرس تصویب کړي دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین له دو تر څلور بجو
تا ترشن آسمان لاندې پروګرام سبا دوی بجې د کابل په وخت اورېدلی شئ. دا پروګرام هدفي وژنو ته ځانګړی شوی دی، یعنې د هدفي وژنو په اړه بحث پکې لرو. تاسو کولی شئ چې د سکایپ او ټلیفون له لارې په دې خپرونه کې برخه واخلئ او د خپرونې له میلمنو خپلې پوښتنې وکړئ. له همدې سره دا خبري مجله سرته ورسېده.